السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار اکرام مسکینیار تاسو هر کله کو قدر منوریدونکو نن چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د لنده یا قوس شپړسم نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د دسمبر له 18 سره برابر ده. د پېښور په یو ښوونځي کې د وسلوالو پاکستانی طالبانو په حمله کې د وژل شویو زده کوونکو په شمیر کې چې پرون یو سلو دیرش کسانو زیاتوالی راغلی. د ازادۍ راډیو د په دې سهارنۍ خبري مجله کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه اورئ، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د مهمو خبرونو سر لیکونه. په پېښور کې پر یو ښوونځي د پاکستانی طالبانو په پرونی برید کې د وژل شویو زده کوونکو شمیر له 140 واوښت. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرایلو د اشغال د پای ته رسېدو لپاره د یو مهالویش د ټاکنې په اړه د خبرو لپاره د فلسطیني ادارې له استازي سره کتلي دي. بشپړ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په پېښور کې د هغه ښوونځي د محاصرې د پایته رسېدلې چې د وسلوالو د حملې په نتیجه کې 141 تنه چې اکثره ماشومان ووژل شول او لږ تر لږه 144 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا وایي په وژل شویو کې 122 ماشومان او 9 د ښوونځي کارکوونکي دي. پوځي چارواکو ویلي چې پر دې ښوونځي چې د پوځ لخوا اداره کې د عملیات پایته رسېدلي او 9 وسلوال پکې وژل شوي. پر دغې حملې چې مسؤلیت یې پاکستاني وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی د نړۍ یو زیات شمیر مشرانو عکس العملونه څرګند کړي. راپور یې د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې په افغانستان چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د ناامنیو له کبله له 14,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوي دي. په شمال کې د دې کمشنری ویان فهیم همدرد ازادۍ راډیو ته وویل د بې ځایه شویو 3,000 کورنیو لپاره ژمنۍ مرستې برابرې شوي او د ویش لړۍ هم پیل شوې ده.
موږ له 3,000 کورنیو سره چې 2,000 کورنۍ د نامنیو له امله بې ځایه شوي دي او 1,000 کورنۍ چې له بهر څخه هیواد ته راستنه شوي دي ورسره مرستې ترسره کوي.
د همدرد په وینا اکثره بې ځایه شوي کورنۍ په فاریاب، جوزجان، سرپل او بلخ ولایتونو پورې اړه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ناټو سره لدی چې له روسیې سره ټولې اړیکې پرې کړي، خو بیا هم له مسکو غواړي چې افغان پیلوټان وروزي. ناټو د اوکراین د کړکیچ په تیره د کریمیا د الحاق پر سر له ناټو سره خپل همکاري له روسیې سره خپل همکاري ځنډولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ناټو غواړي چې له روسیې سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي، خو په عام محضر کې د مسکو په وړاندې سخته ژبه کاروي. سرګی لاوروف د فرانسې 24 تلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل ناټو له روسیې سره په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې او د یو لړ نورو پروژو په ګډون ګډه همکاري درولې، خو په پټه روسیې ته یو وړاندیز کړی چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیلوټانو روزنې ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د هغو اقداماتو په اړه په لندن کې د فلسطیني ادارې له ستر مرکچي صاحب عرقات سره وکتل چې د اسرایلو د اشغال د پای ته رسېدو لپاره یو مهال ویش ټاکي. له دې خبر وروسته یو فلسطیني مقام د کری له قوله خبر ورکړ چې وایي واشنگټن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړي چې له اسرایل څخه غواړي چې په 2 کلونو کې له اشغال شویو سیمو وځي. یو بل پریکړه لیک چې د فرانسې لخوا ترتیب شوی د سولې یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره 2 کاله ضرب لجل ټاکي، خو په هغه کې یادونه نه ده شوې چې اسرائیل دی له لاندې کړیو سیمو څخه وځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د پاریس په هوایي ډګر کې او بخې د دوشنبه په ورځ د پاریس په هوایي ډګر کې د فرانسې، برتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې پریکړې لیک پر جزئیاتو خبرې وکړې. سپینا مانی وای ولسمشر باراک اوباما به د رواني اونۍ تر پایه هغه قانون توشیح کړی چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر مسکو نوی بندیزونه لګوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس دغه اعلان پرون په واشنگټن کې وکړ. د امریکا کانګرس د دسمبر په 13مه د قانون یو مسوده ترتیب تصویب کړ چې د روسیې د دفاع او انرژي پر سکتورونو نویو بندیزونه لګولو ته اجازه ورکوي. په نویو بندیزونو کې د روسیې د وسلو پر صادراتو او د تیلو پر پرمختللو پروژو کې پر پانګونو بندیزونه هم شامل دي. د کانګرس لخوا په تصویب شوې مسوده کې دغه راز د اوکراین پاوستا د 350 میلیون ډالرو په ارزښت د ټانک او زغروالو وسایلو زد وسلو مهماتو او اکتشافي بي پيلوټه الوتکو په ګډون د دفاعي وسلو د ورکولو اجازه هم ورکړل شوې، خو له تخنیکي پلوه اجباري نه ده. او رسته خبر په یمن کې شیا یاغي وسلول وای چې پرون د پلازمینې صنعا په جنوب کې په دو موټر بم چاودنو کې د خوانزي لکتر لګه پنجابي زدک وبخد د خوانزي لکتر لګه 15 زدکونکي او 10 وسلول وژل شوی دي. د انجونو د خوانزي د زدکونکو د سپرلې دا بس د وسلولو د وی غونډې په خوا کې تیرې ده چې پر چاودن وشوه. شیا وسلوالو په دې وروستیو کې پوځي چټک پرمختګونه کړي او د پلازمینې په ګډون یو شمیر مهم ستراتیژیک ښارونه نیولې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې به واوري چې په پېښور کې پر یو خوونځي د پاکستانی طالبانو د پرونی حمله د قربانیانو شمیره 141 ته لوړه شوې. د دې اقدام په وړاندې له هرې خوا د کرکې او غندنې پیغامونه راځي چې یو یې د سولې د نوبل د ساګنې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ ده.
پېښور په سکول کې چې کومه ظالمانه واقعه وشوه، پای کې ډېر شي ماشومان خپل ځانونه وبیلل، مور پلا ډېرې قربانیانې ورکړې او د دې واقعې مکمل مذمت کو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې جګړو 14,000 کورنۍ بې ځایه کړي او ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې به د پردیو نیابتي جګړې ته اجازه ورنکړي.
موږ د چا د جنگ میدان نه یو، چا ته د نیابتي جنگ اجازه نه ورکړو، په دې باندې باید ټول پوه شي.
د دې خبرې مجلې تر پایه را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. سمنګا غلا ساده رادیو اوري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په پېښور کې پر یو خوونځي د وسلوالو طالبانو پرونی حمله پای ته رسیدلې چې په نتیجه کې د مړو شمیر 141 ته پورته شوی. د پاکستان د پوځ ویاند وایي په وژل شویو کې 132 د خوونځي زده کوونکي او 9 تنه د خوونځي عمله شامل دي. بلخوا روغتیایي چارواکو ویلي چې په روغتونونو کې اوس هم ډیری ټپیان تر درملنې لاندې دي چې د ډیرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. په دې اړه نور حل پېښور د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د پوسټر ادارې لاندې پر یو خونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو برید پای ته رسیدلی چې په نتیجه کې الکتر لګه 141 کسان وژل شوي دي. د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم باجوا د چهارشنبې په شپه په پېښور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د سه شنبې پر سهار د وسلوالو طالبانو لخوا پر آرمي پبلک سکول برید تر 9 ساعته جګړې وروسته پای ته ورسېد چې په نتیجه کې د 122 زده کوونکو په ګډون 141 کسان وژل شوي او 121 نور ټپیان دي چې په روغتونونو کې تر درمل نیلاندې دي. د باجو په وینا په وژل شو کې د خونځي د سرمالمې په ګډون د عمل نه هتنه هم شامل دي چې وسلوالو په ډزو وشتلې دي. نوموړي همداراز ویل چې وسلوالو سره په نخته کې د پاکستاني پوځ نه کماندو هم ټپیان شوي چې د دوه روغتي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. وسلوالو پاکستانی طالبانو د سه شنبې پر سهار د پېښور پورسک روډ کې پر یو خونځي چې د پاکستانی پوځ لخوا اداره کیږي په داسې حال کې برید وکړ چې نظامی یونیفارم یې اغوستی او په خونځي کې موجود شاوخوا 1500 زده کوونکي یرغمل کړل. د پاکستانی پوځ ویان چې په پېښور کې خبریالانو ته د برید په اړه تفصیلات ورکول د پېښې د تلفاتو په اړه ویل
132 بچې
په دې برید کې 122 ماشومان او د ښوونځي د عملیت نه تنه وژل شوي او همداراز 121 زده کوونکي ټپیان شوي چې دا مهال په لیډ ریډنګ او سی ایم ایچ روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. آسم باجو زیاته کړه چې له پوست سره په نښته کې و ترهګر وژل شوي او په خبره چې هغوی له ځان سره ډېره زیاته وسله او مهمات هم راوړي وو. د باجو په خبره د وسلوالو مړي د پوست په ولکه کې دي پېژنګلوی شوې ده او دا هم معلومه شوې چې هغوی د کومې ډلې خلک دي. بلخوا د پېښور د لیډي ریډنګ روغتون ویان جمیل شال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې روغتون کې دا مهال 4 ټپیان درملنې لاندې دي چې دا 2 ټپیان روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. د پېښور پر ښوونځي د برید مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی او دای په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون ښودلی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هېواد د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو په پېښور کې پر ښوونځي د وسلوالو طالبانو برید غندلی او دای وحشتناک فعل بللی دی. دا یادونه وړ ده چې نواز شریف نن په پېښور کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو بیړنی ټولګوندیزه غونډه رابللې سو په روانو حالاتو سره وغږیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پېښور ښار په ورسک روډ پر یو ښوونځي د پاکستاني طالبانو حمله پای ته رسېدلې خو د وژل شویو زده کوونکو شمیر او په مجموع کې د ټولو وژل شویو شمیر 141 کسانو ته لوړ شوی دی. ویل کېږي چې 122 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د پېښور پرونی حملې د تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی او ویلی دی چې دوی دا حمله د وزیرستان د عملیاتو د غچ لپاره کړی ده خو د نړۍ یو زیات شمیر مشرانو د دوی پر دې اقدام سخت عکس العمل ښودلی او غندنې دوام لري. نوریاس نوری د غندنو ته یوه کتنه کړې او دا راپور برابر کړی.
د پېښور پر یوه ښوونځي د پرونۍ حملې په اړه چې پاکستاني طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی د پاکستان د ګاونډیانو افغانستان او هند په ګډون د نړۍ یو شمیر مشرانو سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. پر معصومو ماشومانو یې دا یوه وحشیانه حمله بللې چې د دوی په وینا په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل زه دغه داران عمل په سختو الفاظو غندم. هیڅ شی دغه سي وحشانه عمل نشي توجیه کولای. هیڅ غم د دغه وحشت په لمن شي کېدی. دا د وحشت یو عمل دی او هغه په بي وسو ماشومانو د زده کړې په وخت یو داران حمله ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې دغه حمله ورسته په خبرت تللی او ترڅو وضعیت له نږدې وګوري وویل فکر کوم دا جګړه او مبارزه به تر هغه پورې دوام وکړي ترڅو چې د تروریزم ریښې په بشپړ ډول زموږ له هېواده ایستل شوې نه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې متحده ایالات به د دغه له خشونت ډک افراطیت په وړاندې مبارزه کې د پاکستان په خوا کې ودرېږي. د اوباما په وینا د ښوونځي پر زده کوونکو او ښوونکو په دغه وحشانه حمله سره ترورستانو یو ځل بیا خپله کرغېړنه څیره وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لندن کې خبرلاند ته وویل د ترور دغه عمل ټول پاک زړي خلک په قهر کړي او هغوی ته یې ټکان ورکړی. موږ دغه عمل په تر ټولو سختو ټکو غندو. عاملین باید عدالت ته راکاږل شي او موږ په دغه سخت وخت کې د پاکستان د خلکو بشپړ ملاتړ کوو او ورسره د مرستې ژمنه کوو. موږ به له دوی سره په هره بڼه چې کولی شو مرسته وکړو. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه تروریستي حمله په ټینګه وغندله. ولسمشر غنی په یوې اعلامیې کې ویلي د معصومو او بې ګناه ماشومانو وژنه په بشپړ ډول غیر اسلامي او غیر بشری عمل دی او د افغانستان اسلامي دولت دا وحشانه عمل په ټینګه غندي. د ملي وحدت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم د دغه حملې د غندنې ترڅنګ ویلي چې افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي او په دې اور کې د دواړو هیوادونو ولسونه سوځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ټویټر کې دا یوه وحشانه حمله بللې چې د په وینا دغه وحشت ته هیڅ کلمه نشته. افغان طالبانو په دغه حمله کې د ښوونځي د ماشومانو پر وژنې خواشینی څرګنده کړې ده. زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې دغه حملې لپاره د غندنې کلمه نه ده کارولې خو څه موده وړاندې د پکتیکا حملې ته په اشاره ویلي دي چې د افغانستان اسلامي امارت تل په خپل وخت د بې ګناه خلکو او ماشومانو وژنه غندلې ده. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند چې په افغانستان کې حملې روا بللې او په دغو حملو کې د بې ګناه مسلمانانو وژلو ته د جهاد نوم ورکړی د پېښور پرونی حمله وغندله. د دې ګوند مرستیال جلیل جان له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تعلیمی دور باندې حمله وی کا غیر تعلیمی دور باندې کا بازارونه وی کا جماعتونه وی کا مدرسی وی کا سکولونه وی دا حملو جمعیت الاسلام دې سخت الفاظ سره مذمت کړي د انسانیت قتل او د مسلمانانو قتل چې دا مونږ کړم کو
په پېښور کې پر خونځي پرونی حمله د غرض د نړۍ یو زیات شمیر نور مشانو هم په سختو ټکو غندلې ده.
مسکل د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزای چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي په پېښور کې پر خونځي پرونی برید غندلې. ملالی ازادي رادیو ته په یو ځانګړي پیغام کې نړیوالې ټولنې د پاکستان له سیاسي مشرانو او ګوندونو غوښتي چې د ترګرۍ پر ضد سره یو شي او د ماشومانو ژوند وژغوري.
په خبر په سکول کې چې کومه ظالمانه واقع وشوه پای کې ډیر شي ماشومان خپل ځانونه وبیلل مور پلار ډیر قربانیان ورکړي استادان خپل ځانونه وبیلل مو دغه سره د غم اظهار کوو د افسوس اظهار وسره کوو او د دې واقعې مکمل مذمت کوو. اوس موږ په کار د چرایوز شو انټرنیشنل کمیونټي زموږ لیډران زموږ ټول پارټیانې پوره خلک چرایوز شي او د دهشتګردۍ خلاف په جنگ کې دی یو ځای وزري کی او موږ دې د دې لپاره یو ځای وزري کو چې هر یو ماشوم د دې حفاظت ملاو شي او هر یو ماشوم چې دی هغه د مکمل سکیورټي او سیفټي ملاو شي.
د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزای وچه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ورسک روډ د خوندزي حمله غندله. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو خو لمړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. پاکستانی چارواکي په پېښور کې د هغه خوندزي د محاصرې د پای ته رسیدو خبر ورکوي چې د وسلوالو د حملې په نتیجه کې یو سلو یو څلوېخت تنه چې اکثر ماشومان ووژل شول او لږ تر لږه یو سلو څلورویشت نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د نامنیو له کبله له شپاړس زرو زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ناتو سره له دې چې له روسیې سره ټولې اړیکې پرې کړي خو بیا هم له مسکو غواړي چې افغان پیلوټان وروزي او افغانستان ته هلیکوپټرې ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هغو اقداماتو په اړه په لندن کې د فلسطیني ادارې له ستر مرکچي سره کتلي چې د اسرایلو د اشغال د پای ته رسیدو لپاره یو مهالویش ټاکي. سپینمنۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د روانې اونۍ تر پایه هغه قانون توشیح کړي چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر په مسکو نوي بندیزونه لګوي. او په یمن کې شیعه یاغي وسلوال وایي چې پروند پلازمینه سنا په جنوب کې په دوه موټر بم چودنو کې د خوندزي لک تر لګه 15 د کوونکی او لاس وسلوال وژل شوی دی. قدر منوریدونکو د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې جناقه الکوزی چمتو کړي.
زیات شمیر لویدیز ورسپونو په پیښور کې په یو خوندزي کې چې د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي د سې شمې د ورځې تروریستي حمله په اړه مضمونونه خبره کړي. یو شمیر نور ورسپونو د کونړ ولایت په دنګام ورسوالۍ کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې په اړه مضمونونه خبره کړي. انګلستان شاپ فینانشل ټایمز ورسپونه د پیښور د تروریستي حمله په اړه لیکلي د طالبانو یو ځان وژن کړي د سې شمې په ورځ د پیښور په یو خوندزي حمله وکړه د کوچنیانو په ګډونې لسګونه کسانو وژل. ورسپونه لیکي د طالبانو یو وایند ویلي چې دا حمله په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په غچ کې کړې ده. فینانشل ټایمز ورسپونه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبرې راخلي چې وایي دا یو ملي غمیزه ده چې د وحشیانو لخوا رامنځته شوې ده. په خوندزي کې کوچنیان وو دا زما او د پاکستان د ولس غم دی. فینانشل ټایمز وړاندې لیکي د پاکستان د تروریستي حمله چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي نړیواله ټولنې سمدستي وغندله. ورسپونه لیکي د پاکستان امنیتي ځواکونه اندېښنه لري چې وسلوال ممکن نور حملې هم وکړي. یو امنیتي چارواکي ورسپونه ته ویلي طالبانو دا حمله په شمالي وزیرستان کې د پوز د عملیاتو په انتخاب کې کړې ده او دا پیغام ورکوي چې دوی ممکن ټپیان شوي وي خو د حملو او جګړو توان لري. فینانشل ټایمز د پاکستان د پوز د متقاعد جنرال محمود دورانی خبره هم راخسته شوی د وسلوالو له حملو څخه د خونځیو په څیر هدفونو ساتنه ډیره ګرانه ده. دا ډول حمله ممکن تر هغه وخت روان وي چې د پاکستان د استخباراتي او امنیتي ادارو ترمنځ همکاري په حیرانوونکي ډول زیاته شي. سټار اند سټرایپ په نامو ورځپاڼې د افغانستان د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د روانې جګړې په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلی. په دانګام ولسوالۍ کې د یک شمې پورز هغه مهال جګړه پیل شوه چې وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان په ملګرتیا په دې ولسوالۍ حمله وکړه او جګړه لا هم دوام لري. ورځپاڼې د کونړ ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیلی خبرې راخیستې چې وایي د دانګام جګړه کې لږ تر لږه شاوخوا 2000 وسلوالو ګډون کړی او په سلګونو رضاکارانو د حکومتي ځواکونو مرستې ته دانګلې دي. سټار اند سټرایپ ورځپاڼې د سید خیلی له خولې لیکلي افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه لږ تر لږه 13 تنه وسلوال وژلي او 28 نور یې ټپیان کړي دي. په وژل شوو او ټپیانو کې زیات شمېر پاکستانیان هم شامل دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې هیواد د کوم چا د جنگ میدان نه دی او نه به چاته د دې اجازه ورکړي چې د افغانستان څخه د نیابتي جګړې ډګر جوړ کړي. ښاغلی غنی چې پرون د پکتیکا د یاخیلو د پیښې د قربانیانو او زیانمنو سره د خواخوږۍ لپاره د دې ولایت مرکز ته تللی و د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا د حکومت پر وسلوالو مخالفینو د سولې له پروګرام سره د یو ځای کېدو غږ وکړ. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور راستولای.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې نه د دې هیواد کوم چا د جنگ میدان دی او نه به چاته د دې اجازه ورکړي چې افغانستان څخه د نیابتي جګړې ډګر جوړ کړي. ولسمشر اشرف غنی چې د سه شنبه په ورځ دیو ملکی او پوځي پلاوی په ملتیا د یحیی خیر د پیښې د قربانیانو او زیانمنو سره د خواخوږۍ په مخه د پکتیکا مرکز خرنې ته تللی و د یاد ولایت د قومونو او خلکو په غونډه کې ویل چې پوځي چارواکو ته دنده سپارلې چې امنیتي تدابیر باید یوازې کابل پورې محدود نه وي.
موږ د چا د جنگ میدان نه یو، چاته د نیابتي جنگ اجازه نه ورکوو. په دې باندې باید ټول پوه شي. نو دلته باید پوه شو او اول هدایت مې امنیتي قواو ته جنرال صاحب کېناستلی، لوی درستی صاحب کېناستلی، نور ته به کابل کې ځان نه ایسارو، پکتیکا به خوندي کوو.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې په جنگ هیڅ ستونزه او غمیزه نه حلیږي. د یو ځل بیا د افغان حکومت مخالف وسلوالو ته د خبرو اترو بلنه ورکړه. وی ویل چې په افغانستان کې باید ورور وژنې روانې جګړې ته د خبرو لارې حل پیدا شي.
هغه ستونزه، هغه غمیزه چې په خبرو حل کیږي په توپک نه حل کیږي. راسي چې توپک ته روزه ورکړو او د خبرو د قط په اساس باندې د وطن ستونزه دا وطن د جرګو وطن ده، دا وطن د مرکو وطن ده، دا وطن د شریعت وطن ده. په دې چوکاټ کې به انشاءالله تعالی حل کوو.
ډاکټر اشرف غنی د غونډې ګډونوالو ته دا هم وویل چې خلک په حکومتوالۍ کې بدلون غواړي او دوی به ژر تر ژره د ښې حکومتوالۍ لپاره مناسب بدلون راوړي. د یادونې وړ ده درې اونۍ وړاندې د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ د غیبی خیلو کلي د والیبال په میدان کې ځانمرګی برید شوی و چې پکې خواوشه شپېته ملکي وګړي مړه او تر سلو پورې نور ټپیان شوي ول. که څه هم د پیښې وروسته د افغان حکومت چارواکو د یحیی خیلو د پیښې د قربانیانو سره د مرستو ژمنې کړې وې، خو د پیښې د قربانیانو یو شمېر خپلوانو رسنیو ته ویلي چې افغان حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې د افغانستان په شمال او شمال لویدیز کې د نامنۍ له کبله څه باندې 14,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. په شمال کې د دې کمشنری ویان فهیم همدرد ازادۍ راډیو ته وویل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په شمال کې له 3,000 کورنیو سره د مالی مرستو لړۍ پیل کړې ده. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف راپور راکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې د افغانستان په شمال او شمال لویدیځ ولایتونو کې د نامنۍ له امله 14,000 بې ځایه شوې کورنۍ موجوده دي. د یادې کمشنری ویان فهیم همدر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې اکثرا دا بې ځایه شوې کورنۍ بلخ، فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو ته مربوط کیږي. همدرد وایي چې له دې شمېر کورنیو څخه چې د نامنۍ له امله بې ځایه شوي دي د ملګرو ملتونو یادې کمشنری یوازې له 3,000 کورنیو سره مالي مرسته ترسره کوي. همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شامل
د یادې کمشنرۍ ویاند وایي چې په شمال کې 14,000 بې ځایه شوي کورنۍ موجودې دي چې د وروستیو نامنیو له کبله بې ځایه شوي دي. نوموړي یې په اړه ازادي راډیو ته وویل: په شمال او شمال لویدیځ ولایتونو کې 14,000 کورنۍ موجودې دي چې د نامنیو له کبله کډه شوي دي. عمدتاً دا کسان له فاریاب څخه بې ځایه شوي دي. د ویلو ده چې تر دې دمخه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرۍ د بې ځایه شویو کورنیو سره یوازې مالی مرسته نه کوله، بلکې د ژمي په موسم کې یې د ژمي ضروري او لازم توکي هم کډوالو او بې ځایه شویو ته ویشل. مجیب رحمان حبیب زای، ازادۍ راډیو، بلخ.
قدر من اوریدونکو، د ژوند رنگونه له جالب او محاورو مخکې پام وکړئ. د ازادۍ راډیو د دې سهارنۍ خبری مجلې وروستي لنډ راپور ته: د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په افغانستان کې د امریکا د مرستو د بې ځایه لګښت په اړه دوه یادښتونه یا لیکونه خپره کړي دي. سیګار په یو لیک کې د امریکا د پوځ د هغې ځانګړې ډلې د فعالیت په اړه چې هدف یې په افغانستان کې د سوداګرۍ وده او د ثبات ټینګښت بلل شوي، لیکلي چې دغه ډلې بې ځایه مصارف کړي، کارکوونکو او قراردادیانو یې بې ځایه سفرونه کړي او مدیریت یې هم ناسالم و. په افغانستان کې د سوداګرۍ د ودې او ثبات لپاره د امریکا د دفاع وزارت ځانګړې ډلې له 2010 نه تر 2013 کاله د مارچ 2013 کال تر مارچ میاشتې شاوخوا 200 میلیونه ډالر مصرف کړي. د افغانستان د بیارغونې په اړه د امریکا د سرمفتش ادارې په دوهم لیک کې مزار شریف ته د شبرغان د ګاز د پایپ لاین د مسؤلیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای ډي د دغه پایپ لاین د ترمیم په اړه له معلومات ورکولو ډډه کړې او داسې پریښي چې د دې پایپ لاین د ترمیم چارې د روان کال د نومبر تر 28 نیټې پورې نه دي بشپړې شوې. د سیګار په وینا که په دغه پایپ لاین کې یو ناوړه پېښه رامنځته شي، نو په غالب ګمان د افغانستان حکومت به مسؤلیت پر امریکا واچوي.
د ژوند رنګونه
کوم شی اندز د کړي تر اوسه؟
ما جوړوم چې خپل د نړۍ کلی اخسي. هغه باندې پاسې
څوک لوبې سره کوي؟
خپل
تنه واکې سره لوبې کوي. په کور کې څوک دي تاسو سره؟
یا پلان یا مور مې سره
څوک نشته. ښه، په تنګ کېږي نه؟ تنګ کېږي. چې په تنګ سي بچ کې؟
اخله مې لوب سوان
لوبې کوي. ته څه خوښېږي کور کې؟ څه باید وکړي؟ درس دي خوښېږي؟ لوبې دي خوښېږي؟ څه شی دي خوښېږي؟
ام لوبې خوښېږي.
ام گیم. ښه، څو ساعته گیم کوي؟
گیم
بو؟
درې ساعته.
درې ساعته. کوم گیم دې زده؟
گیم چې ما پسوس چې هغه ومه چې پیسې مې نیسي بیا پل گیم.
ښه، پلار دې ډېرې لوبې سره کوي که مور دې؟
پلار مې تانه ډېرې لوبې نه کوي، مور مې کوي.
مور دې کوي، پلار دې ولې نه کوي؟
پلار خو بیا وظیفه لري، هر وخت سرسر دي وظیفې ته کوچې شپه سي بیا لږ چې ډوډۍ مو خلاصه کړل بیا لږ لوبې کوي. بیا دې کوي.
کومې لوبې دې ډېرې خوښېږي؟
زه
و
لای
ناوې. مور دې ناوې درته جوړي؟
انګلیسون مور مې اخیستل هغې کې د ناویان فیشانونه جوړېدل. هغه هر وخت مکان اوس انډوفون هغه ناوې خرابه شوې ده.
وې، اوس بله ناوې نه درته اخلي؟
عکس شته خو
عکس شته خپله نهشته. نه درته اخلي خپله ناوې؟ عکس سره یې لوبې کوي. ښه، درس ښه ده که لوبې؟
درس.
نو خای ته ولې لوبې کوي؟
خو چې رخصتي ورځو لکي
بیا لوبې کوي. ښه، ته غواړې څه رقم د لوبو شیان باید ولرې؟
شیان
و
د نایانو ته چې فیشنونه لوبې که نه فیشنونه چورته کوي. هغه
بل څه شی؟
لوب شی نه. تشکر.
تانم تشکر.
قدر من اوریدونکو د دې ماشومې په زړه پورې خبرو مو واورېدې د ازادۍ راډیو د دې سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې. قدرمنو، نور مطالب مو پای ته رسېدلی د ازادۍ راډیو د 8 بجو په خپرونه کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو خدمت ته حاضر شم له یو ساعته خپرونې سره، له نویو راپورونو او همداراز له د ازادۍ راډیو له 19 پروګرامونو سره. خو دا وخت چې د سهار 8 بجې او 30 دقیقې دی، یوه بله خبری مجله مو پیل شوې چې مصطفی